The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ورېټیو ده نن د اتوار ورځ 2018 کال د جنوري 28 نیټه د پاکستان کې وخت شوې ده د ماخام شپږ په افغانستان کې دی د ماخام 5 او په واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې دی د دی ورېټیو یو ساته خبری خبرونه کې درته سره سمینه احسن
او زه نصر کاک
هرکلی وایو ګران اوریدونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او مهمه موضوعات تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول خوښې د خبرونو سرټکو ته
د پاکستان قبایلی سیمه په چنار کې د وسلوال طالبانو په ځان مرګي برید کې د وژل سوو کسانو شمېر 15 ته رسېدلی ځایي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یې اووه مشکو کسان نیولي او د پوځ سرلشکر هم د سیمې سفر کړی یو قبایلي مشر نن ډیوه ریډیو ته ویلي
پاکستان کې په سماجی ویب پاڼو د بشري حقوقو د فارغ پورته کولو په سر د سلورو نورو ځوانانو لا درکه کېدو پته لګېدلې دوه اونۍ وړاندې 15 فعالین هم تختول شوي وو د بې درکه فعالینو پلرونو د خبري کانفرنس په وخت تور لګولې ځامن استخباراتي ادارو تختولي
د بې درکه تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرې کولې او چا چې اوچت کړی دي هغوی د دوی موبایل فون او لیپټاپ هم ځان سره وړی دی
او پښتون ملت پال عوامي نیشنل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لویه لار کې د پښتنو سیمې له پامه غورځولو غندنه کړې چارصدکې وي ولسي غونډې ته په وینا کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې
سرټکې تاسو واورېدل موږ سره اوسئ وړاندې کوز د خبرونو تفصیل
د قبایلي سیمې کورمی اجنسۍ په پاره چنار کې د پروندني ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده د پاره چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې په ورځ چاودنه هغه مهال سبب و چې زیات شمېر کسان هلته موجود وو د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنګوي العالمي پر خپله غاړه اخیستې نن د یک شنبه پروز د پاکستانی پوج سرلشکر جنرال کرمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او په روغتون کې د پیښې د ژوبل کسانو حال پوښتنه وکړه د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښې په تور یې و مشکو کسان نیولې چې اوس تر پوښتنو لاندې دي
په پاکستان کې په لنډه موده کې د بيدرکه شوی سلورو کسانو کورنو حکومت او فوزنا اپیل کړی چې د دوی بچی دی را خلاص کړي دوی وایي کچري د دوی بچو پر ست ستورونه نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي چې د خپل ځان د دفاع او د خپل ځان د دفاع حق ته ورته ورکړی شي نن په یو خبری کانفرنس کې د یو بيدرکه ځوان راغب عباس خان پلار ویلی زوی تیر کال په 28 سپتمبر قانون نافذونکو ایجنسیانو بوتلی وو یاد دي د نه دوه هفته وړاندې هم د انساني حقوقو لپاره اواز پورته کوونکي 15 تنان بيدرکه شوي وو چې وسه پوری هسترک نه معلوميږي
او پاکستانی چارواکي وایي چې دوی اراده لري له ایران څخه په زیات مقدار باندې بجلی یا برق را صادر کی دا وخت ایران او پاکستان ته څلور او یا میگا واټ بجلی ورکوي چې په سرحدي سیمو کې کارول کیږي او د پاکستان حکومت وایي چې دغه صادرول به تر 104 میگا واټ دروځي رسوي تفصیل ور باندې حمید سمسور په دې ریپورت کې راکوي
ایران وی چې دا د 2014 د اسلام آباد سره د لاسلیک سوي د مایده برخه ده تر اوس مهال پور ایران او پاکستان ته څلور اویا میگاواټ بجلی ورکوله خو اوس به دا کچا و یو څلور میگاواټ ته و غزول سی پاکستان لوړاندې ل ایران زخه غوښتنه کړې وله چې و دوی ته د زر میگاواټ بجلی ورکول سی ایران وی چې دوی د دې لپاره په سیستان کې پر یو نوی ګریډ سټیشن باندې هم کار روان دی د ایران لوري ویل سوي دي چې و بلوچستان ته د بجلی ورکول لپاره د بنیادی ډانچې د برېښنا د نوې لاین واچول ورته هم اړتیا ده د بلوچستان هغه سیمې چې پر سرحدي پول باندې ل ایران سره جوخت پرتې دي لکه گوادر تربت خاران پنجګور کیچ او چاغي و دغو سیمو ته ل ایران زخه بجلی ورکول کېږي د بلوچستان د کروندګرو د سازمان جرنال سکتر عبدالرحمن بازی لا حکومت څخه غوښتنه وکړه چې دلته په صوبه کې لوډ شډینګ ډیر زیات وي او کارو کروندې ته ډیر زیان رسیدلې دي چې د بلوچستان او شمالي سیمو ته د هم بجلی ل ایران زخه ورکول سي حمید سمسور وایس اف امریکا
دیو ریډیو ټلویزیون کوټا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
ملګری ملتونو کال 2018 کې له نړیوالې ورورولۍ څخه د 5.5 میلیون ډالرو د مرستې غوښتنه کړې چې موخه یې د هغه افغانانو مرسته کول دي چې د جګړې او قدرتي آفتونو څخه اغیزمن شوي. کابل کې د دغه مرستو د غوښتنې په مهال د نړیوالې ادارې د بشري مرستو رابطه کار مارک باوجن ویلي دا کومکونه به تر ټولو ناخوندي او اړتیا لرونکو خلکو ته رسول کیږي. نوموړي ویلي تیر کال له پاکستان او ایران څخه نږدې 1 میلیون افغانان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي او شاوخوا 6 لک کسان په داخلي توګه نور بے کور دي.
د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ په دفتر کې په لاولنۍ ورځ په لکونو مظاهرین د واشنگټن ډی سي لارو کوڅو ته راوتي وو. د وومن مارچ د دغه لاریون مقصد نوی انتظامیې او د هغه پالیسیانو سره د اختلاف اظهار وو. په واشنگټن کې د دغه وومن مارچ سره یووالی ښودلو په ټوله امریکا او په نوره نړۍ کې هم 600 نه زیاتو ځایونو کې دغه شان لاریونونه ویستلی شوي. په سرخار کې د مظاهرې په شان په نړۍ کې د لاریونونو مقصد هم د ښځو، عامو خلکو او ماحولیاتي مسلو په حقله د ټرمپ انتظامیې په دریځ فکرونه ښودل وو. په لاریون کې ګڼ شمېر مهمه د هالیوډ هنرمندانو او د ښځو د حقونو فعالینو هم برخه اخیستې وه. د لاریون منتظمین وای په لاریون کې د برخه اخیستونکو شمیره د اندازو نه ډیره زیاته وه. کلی مفصل پی تفصیل راکوي.
په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقې زنانو برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړې، د امریکې د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسي لاریون کې رنگ په رنگ بورډونه او بینرې نیولې چې پرې هر قسمه لیکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وه چې موږ د دې کام بنیادي قدرونو، نسلي تعصب، مذهبي اهنګي او د ټولو پرته د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکي حکومت ته پیغام ورکړو چې خپل حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکې پخوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی وبپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د ښځو دې تحریک سره یووالی ښودلی. میرمن کلینټن لیکي، ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدی او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې موږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. یوې زنانه احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل، موږ دا لاریون نن خپلو کورنو، خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلی، هغو مقصدونو لپاره چې په موږ خپل حق لري. موږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږ نوی صدر یو جنگ شروع کړی.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اوري.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د هیواد د استخباراتي ادارې سی ای ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې د ویرجینیا په لنګلي کې د ادارې په سر دفتر کې یوې غونډې ته د وینا په مهال کړې. نوموړي په ډاګه کړې چې د داعش یا اسلامي دولت وسله والې ډلې په ضد مبارزه به د دوی لومړۍ ترجیح وي او له دغه ډلې څخه به ځان خلاصوي. د سی ای ای چارواکي وایي د صدر د وینا په وخت شاوخوا 400 مامورین موجود وو او پوپ فرانسیس ویلي تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ و اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په مرکه کې فرانسیس ویلي نه وړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د اتوار په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ صدر جوړېدو په سلاولنې رابطه یې. نتنیاهو د کابینې یوې غونډې ته ویلي اراده یې دا چې د ډونلډ ټرمپ سره به د اسرائیل، فلسطین حالات، شام او ایراني خطر باندې خبرې وکړي. د کمپین دوران ټرمپ اسرائیل سره د مضبوط ملاتړ ژمنه کړې وه او ویلي وو چې یروشلم به د اسرائیل سرخار په حیثیت تسلیموي. بلخوا هم نن اسرائیل د مشرقي یروشلم په دریو آبادیانو کې د 1500 نه زیاتو کورونو جوړولو منظوري ورکړې ده.
د ترکیه فوج د یکشنبې په ورځ ویلي د دوی جنگي الوتکو د شام په الباب شارګوټي باندې هوایي بریدونه کړي. د دوی په وینا د بمبارونو کې وسلوال موټران په هدف وو او لږ تر لږه یو موټر پکې وران شوی. د ترکیه فوج وایي دا بمبارونه د شنبې په ورځ د یاغیانو د ملاتړ لپاره سوي چې د شام سره نږدې د ترکیه پوله خوندي کړي او د شامي کردانو و سیمې ته د ننوتو مخه ونیسي.
تیره ورځ په جرمنی کې یورپی قام پرستا مشران راغون شوي وو او دوی د ډونلډ ټرمپ د امریکا صدر جوړېدو خوشحالي اني کولې. په دې موقع د ډنمارک د اسلام مخالفه یو مشر ګیرټ وایلډرز خبریالانو ته وویل، زما په فکر زموږ وړاندې تاریخي بدلونونه روان دي. نړۍ بدلیږي، امریکا بدلیږي او یورپ کې هم بدلون روان دی.
پا په هندوستان کې چارواکي وایي جنوب ختیځ ایالت اندرا پردیش کې د اورګاډي په یوې تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. د دوی په وینا دا پیښه د شنبه پر ورځ د ځایي وخت 11 بجې رامنځته شوې کله چې د اورګاډي 8 ډبې له پټړۍ څخه واوښتې. چارواکي وایي له پیښې وروسته د ریل په ډبو کې بند کسانو د ژغورلو او راایستلو عملیات یې کړي او ژوبل کسان یې روغتونونو ته لېږلې دي. په هندوستان کې هر ورځ تر 3 میلیونه زیات خلک هر ورځ د اورګاډي له لارې سفر کوي، خو هلته د پټړیو حال د راپورونو له مخې ډیر خراب دی.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. د ډیو ریډیو واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه تاسو دغه خبرونه ته غوږی وخت شوه دی. وس د لوبو د خبرونو او لوبو خبرونه به تاسو ته وړاندې کړي زموږ همکار وکیل خان.
مننه سمینه سن قدرمن اوریدونکو، لوبو خبرونو کې خو د کرکټ میچونه روان دي. کرکټ میچونه کې لومبي کرا شو د ساوت افریقي او سریلانکا اړختان او دغه دویم میچ ته چې د ټی 20 میچ ته دا وخت ساوت افریقا خپل بیټنګ کوي. په دغه کې ساوت افریقي په خپل لومبني دا چې کوم بیټنګ کوي لومبني اننګ کوي، نو په دې کې 45 رنونه جوړ کړي. دروستي راپورونه تر مخه 3 وکټې پریوتې دي او دا په وو اوورونو کې جوړ کړي دي. نو د دې میچ څخه تفصیلات راځي تر به تاسو خبر ساتو. بیا اوس پراشو د هندستان او د انګلند تر میچ چې کوم دریم اوډیای روان دی، دا د په دې دین روان دي چې کوم دوه میچونه شوي دي، نو هغه هندستان په خپل نوم کړی دي. دا وخت انګلند خپل بیټنګ کړی دی، 321 رنزونو هدف یې هندستان ته ورکړی دی. دغه رنزونه د 6.42 رنزونه پر اوور یا د یو اوور په حساب سره کړی دی. هندستان خپل بیټنګ کوي. دا وخت ویرات کوهلی هم په پیچ باندې ولاړ دی، 76 رنزونه جوړ کړي، 76 رنزونه جوړ کړي دي هندستان او 2 وکټې پریوتې دي. د هندستان بیټنګ ته کوکتی شي، نو دا وخت یو رنز باندې راین آؤٹ شو، په 11 باندې بیا راہل آؤٹ شو. کوهلی دا وخت په 10 رنزونو باندې ولاړ دی او یوراج سنگھ هم وساده په 15 رنزونو باندې. نو د دې میچ دا دریم اوډیای دی. د نړیوال د چکم دوه شی هغه هندستان په خپل نوم کړ دی، کده پاکستان او استرالیا ترمنځ 13 ورځ شوی سلورم اوډیای یعنی یو ورځنی مقابله چې کم شی و 50-50 ورنو هغه استرالیا په خپل نوم کړی دی. دا د 15 میچونو سیریز دی. روان دي 3 میچونه یا 4 ورونه چې کوم 4 میچونه شي دي کې یو میچ پاکستان ګټل او 3 آسټرالیا ګټلې. مطلب چې آسټرالیا دا سیریز په خپل نوم کړی د روان دي. څخه د میچ تفصیلات صدا سي دي چې د آسټرالیا لومبي بیټنګ کړو او دغه بیټنګ کې پاکستان ته د ګټل لپاره د 325 رنزونو هدف ورکړو. د کمی په جواب کې چې د پاکستان ټول ټیم په 218 رنزونو اوټ کېدلو سره آسټرالیا دغه میچ د 16 رنزونو سره ګټلې دي. د میچ تفصیلات رنزونو تفصیلات داسې دي چې د پاکستان لخوا بیټنګ ته کوکتی شینو اظهر علی په 2 رنزونو باندې اوټ شو. شرجیل خان په 4 او یادغه شانتی بابر اعظم 1.5 رنزونو باندې، محمد حفیظ 20 رنزونه کړو شوی، ملک وصل ویخت، عمر اکمل په 11 رنزونو باندې اوټ شو او محمد رضوان 10 او اماد وسیم 15 او دغه شانتی محمد عامر 15 او حسن علی 8 رنزونو باندې اوټ شو. حسن علی په اړه خبرې کو، حسن علی دې میچ کې 15 وکټې اغستې دي. مقرر چې کوم 10 ورونه هغه کړو، دا هغه نه 250 رنزونه ته اغستلی شي او بیا دغه شانتی محمد عامر 1 وکټه اغستې وه. د آسټرالیا لخوا زیات رنزونه چې کوم کړو جوړ کړی شي، 130 رنزونه وارنر جوړ کړی او دغه شانتی د آسټرالیا ټیم چې کوم کپتان د سمیت هغه یو کم 50 او هډ یو 50 او میکسویل و کم 80 رنزونه جوړ کړو. د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ سیریز چې کوم روان دي، نو دغه مقلل کې دویم مقابله د نن ورځې دریم ورځې لوب سر تر رسیدلې. په دغه دویم اولمپي ټیسټ خو نیوزیلند په خپل نوم کړی دی او په دې مقابله کې په خپل نوم بنینې کې بنگلاديش 201 کم 90 رنزونه کړو. د کمی په جواب کې چې دا وخت د نیوزیلند ټیم د 2 وکټو په زیان باندې 218 رنزونه جوړ کړي. دا وخت د بنگلاديش او ساوت افریقا او دغه شانتي د هندستان او انګلستان ترمنځ چې کوم مقابله روان دي، دغه چې کوم وروستي تفصیلات راځي غیر بتا سو خبر ساتو ڈیو ریڈیو سره اوسه.
دا وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دا ګلاو قدرمن اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او جو د سیمې ولوري ته چیرې چې کورم ایجنسی په پړه چنار کې د پروندنی ځانمرګي برید له عمله د مړو شمیر 15 وشتو ته رسیدلی او چارواکي وایي ګڼ شمیر ژوبل کسان په روغتونونو کې د درملنې لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده. د پړچنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ 14 هغه محل سوی و چې زیات شمیر کسان هلته موجود وو او د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنگوي العالمي په ګډه پر خپله غاړه اخیستی او هلته پولیټیکل چارواکي وایي چې اووه مشکوک کسان یې د پیښې په تړاو نیولی دي. ابراهیم شینواری ورباندې نور تفصیل راکوي.
پرون یعنی د خالی په سهار د کورم ایجنسۍ سرخړ پړه چنار مرکزی بازار په سبزی منډی کې شوی خونړۍ پیښې له وجې نن په ګرده کورمه کې وضع غمجنه وه. د اخري معلوماتو له مخه په دغه پیښه کې د مړو شمیره تر 15 رسیدلې او دغه واړه مړي د چا تعلق چې د کورم ایجنسۍ بیلابیلو سیمو زیاتره غریب کورنۍ سره ښودلی شي خاورو ته وسپارل شول. په دغه پیښه کې د 500 زیات ژوبل شوو کسانو درملنه په پاړه چنار او د پېښور په هسپتالونو کې کولی شي. د نن ورځې عمومي وضع او په پاړه چنار کې پرله پسې خونړۍ بریدونو په هکله د سیمې یو مشر محمود علي جان خپل غبرګون دغسې څرګنده کړو. د پرون ورځې پیښې په غم کې په پاړه چنار او شاوخوا سیمو کې د درې ورځو سوک اعلان هم شوی. د کومې په مهال به چې د پاړه چنار بازار په مکمله توګه تړل شوی او که څه هم د پرون راهیسې د پاړه چنار بازار ګیر چاپیر علاقې د پوز او ملیشي ځواکونو په ولکه کې دي، خو نن دغه سیمې ته د پاکستان پوز سر لښکر جنرال قمر جاوید باجوه سفر له وجې سهار د وختي نه ګرځبندیز یا کرفیو هم نافذه کړی شوی وه. پاړه چنار ته د تلو راتلو واړه لیارې بیخي تړل شوې چې له وجې په دغه سیمه کې متاثره کورنۍ غړو ته هم مشکل را پیښ شوی وو. د پوز د عامو اړیکې څانګې آی اس پی آر لخوا خپور شوي خبري بیان له مخه د پوز سر لخکر سره د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر احمد بر د پاړه چنار هسپتال کې په دغه چاودنه کې ژوبل شوو کسانو پوښتنه وکړه او د وژل شوو کسانو کورنۍ سره کلکه غمرازي څرګنده کړه. د پوز سر لخکر په دغه مهال خپله وینا کې وویل چې ترهګرو له به بیا قوت ترلاسه کولو موقع ور نه کړی شي او هغه وویل چې د ضربې عذب پوځي عملیاتو سره د ترهګرو ډلو ملاګانې ماتې شوي او د باقي پاتې تنظیم نو په زد به هم سخت کاروایی کولای شي. د پوز سر لخکر د جوب شو کسانو خېتی بي اسانتیا ورکول امر هم ورکړو. د دغې نه وړاندې پرون ماښام د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه او د پېښور کور کمانډر هم د پېښور په پوځي هسپتال کې د پاړه چنار په چاودنه کې ژوبل شو کسانو د حال پوښتنه وکړه او واړه متاثره کورنیو سره د حکومت لخوا مالی مرسته هم اعلان وکړو. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
کارډی ریډیو دا د پاکستان وفاقي حکومت لخوا د تندرو ډلې انصار الحسین باندې پابندي لګولې شوې. دا هغه ډله ده چې د آی اس او د غشانتي د نورو تندرو ډلو سره د جنگیدو د پاراشیا مذهبي ټولنې ځوانان برتي کوي او هغوی لا تربیت ورکوي. په انصار الحسین باندې پابندی لګولو سره یا دا کلدم تنظیم ګرځولو سره په پاکستان کې د کلدم ګرځول شوی تنظیمونو شمیره شپږ سلور شپیتو ته رسیدلې ده. په دې موضوع باندې تفصیل راکوي ارشد حسین.
د پاکستان مرکزی حکومت د انصار الحسین په نوم یو بل مذهبي تنظیم د خیبر پختونخوا ایالت او فاټا څخه شام کې د داعش پر ضد د جنگ د پاره د ځوانانو د برتی کولو په تورونو لا قانون اگرځولې. مطبوعات د هیواد د ترهګرۍ پر ضد د قامی ادارې نکټا د وپاڼې لخوا وایي چې انصار الحسین نومې مذهبي تنظیم تیر کال د دسمبر په دیرشمه نیټه لا قانونه ګرځولې شوی وو. ولې د نکټه چارواکو د دغه تنظیم د بندولو د علتونو په حق له د څه ویلو نه ډډه کړې. مطبوعات وایي چې غیر معروف تنظیم انصار الحسین باندې کرمه ایجنسی او د کوهاټ په سیمو کې د شیعه ځوانانو شام کې د داعش خلاف د جنگ دپاره د برتی کولو شکونه کېدل. ناقدین وایي داسې ښکاري چې انصار الحسین د لشکر مهدي نومې تنظیم شاخ دی کوم چې با په اورګزی ایجنسی کې د مقامی طالبانو پر ضد یو فعال کردار لوبولو. سیړنکار ډاکټر حسن عسکری وایي انصار الحسین کوم مشهور تنظیم نه دی او نه په پاکستان کې د ترهګرې کم تورو نشته، خو په دې باندې شام کې د داعش خلاف د جنگ د پاره د ځوانانو برتی کولو تورونه لګولې شوې دي او دا یو حقیقت دی چې په شام کې د جنگ د پاره سنی او شیعه تنظیمونه خلق برتی کوي.
فرق نہیں پڑے گا اب کیونکہ پاکستان میں کوئی ان کی ایکٹیویٹی کی خبر ہمارے پاس نہیں ہے اور سیریا والا معاملہ بھی اب میرا خیال ہے اس لیول پہ نہیں ہے جس پہ تھا، لیکن ایک قانونی کاروائی ہے جو میرا خیال ہے حکومت نے کر دی ہے اور انہیں پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ تو کوئی خاص نہیں.
حغوائی دا حقیقت تے چی پاکستان کے زنی تنظیمونو شام کے دا جگڑ دا پارا خلق برتی کول. خدا بندیز به دومره اثر و نه لري، ولی چې یو خو په دغه تنظیم باندې پاکستان کې د ترهګرۍ کم تورونه هم نشتا او بل دا چې شام کې اوس جنگ پسړې دو دی. د شام په خانه جنگې کې زیاتره جګړه په مسلکی او فرقیز بنیادونو کیږي او که د پاکستان څخه شام ته د جنگ د پاره تللي دغه خلک واپس راځي نو دا به دلته د وړاندې څخه موجود فرقیز تاوتریخوالی نور هم سیوا کړي. او ښاغلی ډاکټر حسن عسکری هم دغه یره لري او وایي
خطرہ ہے کہ جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں، جو گئے ہیں ظاہر ہے موبلائزڈ ہیں، جو وہاں کا ایکسپیرینس لے کے آتے ہیں تو اس بات کا خطرہ تو ہوتا ہے کہ وہ اسی قسم کی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی میں وہ کاروائی کریں گے، لیکن یہ کاروائی تو اس وقت ہونی چاہیے تھی جب یہ لوگ
کلچ دغه خلق د شام نه د وسله والی تجربه سره واپس راځي. دلته د فرقیز تاوتریخوالی د پاره یو خطر جوړی دی شي، خو زیاتوی حکومت له دا پریکړه هغه وخت پکاروا کلچ دغه تنظیم خلق برتی کول. هغه وایي حکومت ته چې کله خفیه اطلاعات راتلل چې د شام د پاره برتیانی کیږي نو هغه وخت ولې دغه تنظیم نه بندولو، خو اوس چې کله په شام کې جګړه سړیږي او پاکستان کې د برتیانو لړۍ په ختمېدو ده نو د دغه تنظیم لا قانونه ګرځول بس دومره فایده و نکړي. دا څلور شپیتم مذهبي تنظیم دی چې د غیر قانوني هلو ځلو په اساس د پاکستان مرکزی حکومت د بندیز لاندې راوستلې. انصار الحسین دریم تنظیم دی چې حکومت د تیرو دریو میاشتو دوران لا قانونه ګرځولې دی. د دې نه مخکې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمی د ترهګر هلو ځلو په بنیاد لا قانونه ګرځولې وو، خو دلته د انصار الحسین معامله د نورو تنظیمونو نه یو څه جدا ښکاري. ولې چې په دې تنظیم باندې په ښکاره ډول پاکستان کې د ترهګرۍ کم تورونه نشته. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیو ریډیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
اوریدونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ڈی سی څخه غوښه یاست او سم یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې پښتون ملت پاله عوامي نېشنل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتنو سیمې لپاره غورځولو غندنه کړې ده. چرسده کې یو ولسی غونډه ته په وینا کې د ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د سی پیک او پوجي عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس به دوی راغواړي. تفصیل ارشد مومن دوربندیر په دې رپورت کې راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند نن په چارسده کې د خان عبدالغفار خان بچه خان یو کم دیرشم تلین او خان عبدالولي خان یو لسم تلین په مناسبت غونډه را جوړه کړې شوې وه. په غونډه کې د بچه خان بابا او عبدالولي خان د پښتنو دپاره کړي جدوجهد باندې رڼا واچول شوه. اسپندیر ولي خان وویل د بچه خان بابا ژوند د پښتنو دپاره یو ژوندی مثال دی.
نو لوی خان په کور کې پیدا شو، خو د خپل کلي کوڅې یې جاري کولې. سره د دې لپاره چې خلکو له دا پیغام ورکړي چې صفایي ښه شي، سکولونه یې جوړ کړل.
اسپندیر ولی خان زیاته کړه بچه خان بابا چې پښتنو له څه غوښتل په هغې کې ډېرې خبرې د دوی ګوند په حکومت کې ترلاسه کړې دي. پښتنو ته یې نوم ګټلی او په ملکي وسایلو کې وله برخه ترلاسه کړې ده. اسپندیر ولی خان ملک روانو حالاتو باندې خبرو په وخت وویل چې قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي او په صحیح توګه د سرشمیرنه وکړی شي. اسپندیر ولی خان دا هم وویل چې پټا ته دې صوبایي کابینه کې برخه ورکړل شي او نیپسي ایوارډ تر څنګ دې ورته خصوصي پن مقرر کړی شي. نوموړي د پاکستان اقتصادي راهداري او پوځي عدالتونو په اړه وویل چې وفاقي حکومت دې په دغه یو ټولګوندي کانفرنس راوبلي.
چې جو آپ کہتے ہو کہ فوجی عدالت ہم نے آگے مدت بڑھانی ہے، اس پہ اے پی سی بلاؤ، تمام سیاسی قیدین کو بٹھاؤ، تو انہیں ہماری تسلی کرو کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا، کس حد تک آپ کامیاب ہوئے نیشنل ایکشن پلان پہ، اور اس کے بعد پھر آگے جا کے تو ہم بات کریں گے.
اسپندیر ولی خان زیاته کړه چې حکومتي چارواکو تیره ورځ پړچینار کې وژل شوي خلکو پوښتنه نه ده کړې او تر اوسه یو حکومتي چارواکی هم پړچینار ته نه دی ورغلی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، چارسده.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه به ډېره در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وایي،
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا به کینسر وخیږي. او ته پښتو ویلو نه به ډېر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي، هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وایي، پښتو لیکي، پښتو لولي.
تاسو وایس آف امریکا ډیوه رادیو اورئ.
ډیوه ریډیو دا ګل او قدر من اوریدونکو، خبرې خپرونه له واشنگټن ډی سي څخه اوري. دا خپرونه لا دوام لري، خو له خبرې خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري. واشنگټن ټو خیبر کوربه به رحمان بونیری، او د نن ورځې لومړی موضوع به پاکستان او قبایلي سیمو، په خاصه توګه د پښتنو په سیمه کې د ترګری په باب وي. څېړونکي به خبرې ورباندې کوي. تاسو هم په خپرونه کې برخه اخیستی شئ. د ټلیفون شمیرې دي 001-202-205-04-03. قدر من اوریدونکو، له هغه وروسته به بیا خبري خپرونه وي، او زموږ هم څلورمه خپرونه د نن ورځې به وي پښتانه ستوري، او پښتانه ستوري خپرونه هم اوریدل مه هیروئ. له ډیوه ریډیو سره اوسئ. Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګران اوریدونکو د ډیوا ریډیو خبری خبرونه کې یو اړبیا تاسو ته هر کله وایو لاول باندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستان قبایلی سیمه په چنار کې د وسلوال طالبانو په ځانمرګي برید کې د وژل سو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی. ځایي چارواکي وایي د پیښې په تړاو یو مشکوک کسان نیولی او د پوج سرلشکر هم د سیمې سفر کړی. یو قبایلی مشر نن ډیوا ریډیو ته ویلي
پاکستان کې په سماجی وپاڼو د بشري حقوقو د پاره غږ پورته کولو په سر د سلورو نورو ځوانانو بيدرکه کېدو پته لګېدلې. دوه نه وړاندې 15 فعالین هم تختول شوي وو. د بيدرکه فعالینو پلانونو د خبري کانفرنس په وخت تور لګولې ځامن استخباراتي ادارو تختولي.
د بيدرکه تنانو والدینو وینا ده د دوی بچي تعلیم یافته لکان وو او نوکرۍ کولې او چا چې اوچت کړی دي هغوی د دوی موبایل فون او لپټاپ هم ځان سره وړی دی.
او پښتون ملت پال او امین شل ګوند په چین پاکستان اقتصادي لوی لار کې د پښتنو سیمې لپاره غورځولو غندنه کړې. په 400 کې وی ولسی غونډه ته په وینا کې د ګوند مشر د سی پیک او پوجي ال د عدالتونو په اړه د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو غوښتنه کړې.
تمام سیاسي قائدین ته بتاو ته مو هماري تسلی کړو چې ناشو اکشن پلان په کس حد تک عمل درآمد دی.
سرټکی تاسو واوریدل غوښی وز د خبرونو تفصیل ده.
د قبایلی سیمې کورمه ایجنسۍ په پاړه چنار کې د پروندني ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او چارواکي وایي ګڼ شمېر ژوبل کسان په روغتونونو کې د علاج لپاره پراته دي چې پکې د شپږو روغتیایي وضع کړکېچنه ده. د پاړه چنار د سبزیانو په مارکیټ کې د شنبې پر ورځ چاودنه هغه مهال سوې وه چې زیات شمېر کسان هلته موجود وو. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر جنګوي العالمي پر خپله غاړه اخیستې ده. نن د یکشنبې پر ورځ د پاکستاني پوځ سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوا د سیمې کتنه کړې او په روغتون کې یې د پیښو د ژوبل کسانو حال پوښتنه کړې. د کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان مطبوعاتو ته ویلي د پیښو په تور یې و مشکوک کسان نیولې چې اوس تر پوښتنو لاندې دي.
په پاکستان کې په لنډه موده کې د بيدرکه شوي سلورو کسانو کورنو حکومت او فوج ته اپیل کړی چې د دوی بچي د را خلاص کړي. دوی وایي کچرې د دوی بچو پر ضد ستورونه نو هغه د عدالتونو ته وړاندې کړی شي او د خپل ځان د دفاع حق ته ورته ورکړی شي. نن په یو خبري کانفرنس کې د بيدرکه ځوان راغب عباس خان پلار ویلي زوی تیر کال په 28 سپتمبر قانون نافذونکو ایجنسیانو تختولی وو.
ملګری ملتونو کال 2018 کې له نړیوالې ورورولۍ څخه د 550 ملیون ډالر د مرستې غوښتنه کړې چې موخه یې د هغه افغانانو مرسته کول دي چې د جګړې او قدرتي آفتونو څخه اغېزمن شوي.
د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ په دفتر کې په لاولنۍ ورځ په لکونو مظاهرین د واشنگټن ډی سی لارو کوڅو ته راوتي وو. د وومن مارچ دغه لاریون مقصد نوی انتظامی او د هغه پالیسیانو سره د اختلاف اظهار وو. په واشنگټن کې دغه وومن مارچ سره یووالی خودلو د پاره په ټوله امریکا او په نړۍ کې هم 650 نه زیاتو ځایونو کې دغه شان لاریونونه وستلی شوي وو. په سرخار کې د مظاهرې په شان په نړۍ کې د لاریونونو مقصد هم د ښځو، عامو خلکو او ماحولیاتي مسلو په هکله د ټرمپ انتظامیه په دریز فکرونه خودل وو.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د هیواد استخباراتي ادارې سی ای ای ستاینه کړې او ویلي دي چې هغه یې ټینګ ملاتړ کوي. نوموړي د خبرې د ورجینیا په لنګلي کې د ادارې په سر دفتر کې یو غونډې ته د وینا په مهال کړې. نوموړي په ډاګه کړې چې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد مبارزه به لومړی ترجیح وي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو نن د اتوار په ورځ ویلي د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ سره به په ټلیفون خبرې کوي. دا به د دواړو مشرانو ترمنځ د ټرمپ صدر جوړېدو په سلاولنۍ رابطه وي. نتنیاهو د کابینې یوې غونډې ته ویلي اراده ده چې د ټرمپ سره په د اسرائیل، فلسطین حالات، شام او ایراني خطر باندې خبرې وکړي.
پوپ فرانسیس ویلی تر دې لمخه چې هغه څه قضاوت وکړي د امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ و اقداماتو ته به انتظار کوي. یوې هسپانوي ورځپاڼې ته په مرکه کې فرانسیس ویلی نه غواړي چې تر وخت لمخه د چا په اړه قضاوت وکړي او د خپل فکر تر څرګندونې وړاندې به ګوري چې ټرمپ څه کوي او څه ډول ګامونه اخلي.
تیره ورځ په جرمنی کې یورپی اقام پرسته مشران راغون شوی وو او دوی د ډونلډ ترامپ د امریکا صدر جوړیدو خوشحالي یعنی کولې. په دې موقع د ډنمارک د اسلام مخالفه یو مشر ګیرټ ویلډرز خبریالانو ته ویلي، زما په فکر زموږ وړاندې تاریخي بدلونونه روان دي، نړۍ بدلیږي، امریکا بدلیږي او یورپ کې هم بدلون روان دی.
په هندوستان کې چارواکي وایي جنوب ختیځ ایالت اندرا پردیش کې د اورګاډي په یوې تصادفي پیښه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. په هندوستان کې هر ورځ تر 3 میلیونه زیات خلک د اورګاډي لاري سفر کوي، خو هلته د پچړیو حال د راپورونو لمخې ډیر خراب دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غ خبريږي. په پاکستان کې په لنډ مده کې د بدرک شوی سلورو کسانو کورونو حکومت او فوج ته اپیل کړی چې د دوی بچی د را خلاص کړی شي. یاد دی دینا دو هفته مخکې هم 15 کسان بدرک شوی وو چې هغه هم د انساني حقوقو د لپاره اواز پورته کوونکي او د انساني حقوقو فعالین وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ رنگزیب خان نورو.
پاکستان کې نږدې ورځو سوشل میډیا 15 فعالینو بې درک کېدو نه پس تر اوسه په دوی حق لسه معلومات مخې ته نه دي راغلي، بلکې دا خبره څرګنده شوې ده تیر کال هم سلور ځوانان بې درک شوي دي او د دوی والدینو تور لګولې دي. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړي دي. تیر ورځ یو خبري کانفرنس ته وینا په وخت یو ریټایرډ سرکاري استاد ساجد حسین او یو پخوانی پوځي واجد علي حکومت او پوز نه غوښتنه کړې ده د دوی زامن دې رها کړي شي. تفصیلات تر مخه سلور ځوانان راغب عباس خان، وقار حیدر، اختر عمران او ملک شبیر حسین تیر کال ستمبر په میاشت د پنجاب بیلبل سیمونه اوچت کړی شوی دی. د دوی والدینو تور لګولې دي. استخباراتي ادارو د دوی زامن اوچت کړی دي او دوی بچی هم د حکومتي پالیسو ښکار شوی دي. د بې درکتنانو والدینو وینا ده که حکومت یو ترخه اگر پر ضد څه کاروای کوي نو ورسره یو تعلیم یافته تن هم اوچت کړي. د دوی وینا وه د دوی بچی تعلیم یافته لکان وو او نوکرۍ کولې او چا چې اوچت کړي دي هغوی د دوی موبایل فون او لیپټاپ هم ځان سره وړی دی. دوی زیاده کړې ده د بې درکتنانو مقدمه هم عدالتي مداخلت نه پس درج کړې شوې ده او که چېرې د دوی پر ضد څه تورونه وو نو باید د عدالت ته دې وړاندې کړی شي. والدینو تور لګولې دي. د دوی زامن قانون نافذ کوونکو ادارو اوچت کړي دي. پاکستان کې یو شمېر خلک بې درک دي او اکثر له خلکو بیا مړی موندل کیږي. نږدې ورځو کې 15 سوشل میډیا فعالینو بې درک کېدو له وجې پاکستان ریاست باندې سخت تنقید هم روان دي، خو حکومت وینا ده دوی ته نه ده معلومه دا تنان چا اوچت کړي دي. په دې حکله د بشري حقوقو ادارې یا HRCP مشره زور یوسف وایي پاکستان کې د ډېر وخت نه د خلکو بې درک کولو لړۍ روانه ده، خو اوس د سوشل میډیا فعالینو بې درک کولو نه ښکاره ده چې ریاست نه تنقید برداشت کوي او نه جمهوریت باندې یقین ساتي.
سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہی ہیں ان کو اب اٹھایا جا رہا ہے اور ڈسینٹ اور اس قسم کے مخالفت کو اگر نہیں برداشت کرے گی حکومت تو یہ یا ہماری اسٹیٹ ایجنسیز ہیں تو یہ جمہوریت کے لیے بہت خطرہ ہے.
زورا یوسف وی سوشل میڈیا فعالین اچتولو نخکارہ دا ریاست تنقید نہ برداشت کوي او دا سے کول جمہوریت دا پارا لوی خطر خبره ده. د پاکستان سنت کې هم وړاندې دا غوښتنه شوې وه د پاکستان استخباراتي ادارې د قانون لاندې راوستې شي. د غشن سنت چیرمن رضا ربانی هم ویلي وو کچر یو تن پر ضد ستور وي نو باید د عدالت ته وړاندې کړی شي، داسې د چا اوچتول ټیک نه دي. د تنانو بې درک کېدو باندې امریکې او برطانیې هم خپل اندېښنې ښودلې دي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د امریکا نوی صدر ډونلډ ترامپ په دفتر کې لاولنی ورځ باندې یعنی 13 ورځ د خالی پورس په واشنگتن ډی سی کې په لارو کوڅو کې په لکونو مظاهرین راوتي وو او د وومن مارش په نوم باندې دغه مظاهره نه یوازې په سرخار واشنگتن ډی سی کې کېده بلکې په ټوله امریکا کې او په ټوله نړۍ کې هم په شپږو سوو نه زیاتو ځایونو کې زنانه او د هغوی سره نارینه او د هر عمر خلکو په دغه لاریونونو کې برخه اخیستې وه. تفصیل راکړئ د دغه لاریونونو په حواله سره کلیم افضل.
د امریکې په سرخار واشنگتن ڈی سی او د ګردې نړۍ په یو شمیر لویو ښارونو کې د ښځو حقونو لپاره زرګونو او لکونو شمیرو کې زنانه راجمع شوې او په احتجاجي لاریون کې برخه واغسته. په واشنگتن ډی سی کې هم لکونو ښځې رایوځای شوې او د امریکې نوی صدر او د هغه د انتظامیه پالیسو په ضد یو مضبوط پیغام وړاندې کړو. په احتجاج کوونکو کې د ژوند هرې طبقې زنانو برخه واغسته چې پکې د کانګرس زنانه غړې، د امریکې د فلمونو ستورو او په امریکا کې اوسیدونکو د نورو هیوادونو اولس هم ګډون وکړو. په دې اولسی لاریون کې رنگ په رنگ بورډونه او بینرې نیولې چې پرې هر قسمه لیکونه شوي. د زیاترو یو دریز او وینا وه چې موږ د دې کام بنیادی قدرونو، نسلی تعصب، مذهبي اهنګي او د ټولو پرته د زنانو حقونو لپاره راوتی یو چې د امریکي حکومت ته پیغام ورکړو چې خپلو حقونو لپاره به موږ ټول یو ځای کیږو. د امریکې پخوانی صدارتي امیدوارې هیلری کلینټن هم په سماجی ویبپاڼې ټویټر باندې یو پیغام د لارې د ښځو دې تحریک سره یووالی ښودلی. میرمن کلینټن لیکي، ډیره مننه چې تاسو ټول زمونږ اقدارو په حق کې ودرېدی او په مارچ کې هم برخه واغسته چې ډیر مهم کار دی. زه په حقیقت کې دا منم چې موږ ټول همیش لپاره یو ځای یو. د امریکې په سرخار واشنگتن ډی سی کې هم د ښځو دې تحریک او لاریون انتظام کوونکو پلان تر مخه دوی به د امریکې کانګرس ودانۍ ته مخامخ تقریرونو وروستو د امریکې صدر ډونلډ ټرمپ کور یعنی وایټ هاوس پورې به لاریون وباسلو. حکم اندازه چې دوی د ګډونوالو لګولې وه د هغې نه ډېره زیاته سرخار واشنگتن ډی سی ته راورسېده چې مارچ یا لاریون لپاره لارې کوڅې تنګې پاتې شوې. یوې زنانه احتجاج کوونکو ته د وینا په وخت وویل، موږ دا لاریون نن خپلو کورنو، خپلو ګاونډیانو او خپل د راتلونکي وخت مقصد لپاره راوباسلې، هغو مقصدونو لپاره چې په موږ خپل حق لري. موږ دا مارچ خپلو هغو اقدارو لپاره کوو د کومو په ضد زمونږ نوی صدر یو جنگ شروع کړی. یوې بلې زنانه انجلا ډیویس هم یو شان پیغام وړاندې کړو،
وی ریپرزنت د پاورفل فورسز اف چینج.
موږ د هغې بدلون زوراور طاقتونو نمائندگی کوو کم چې مصممه اراده لري چې په خپل هیواد کې د هغو مړېدونکو اقدارو دفاع وکړو د کومې تر مخه یو ځل بیا نسلي تعصب او زنانو حقونه د چکولو وخت نشیره. په واشنگتن ډی سی کې د ښځو د تحریک ته وینا په وخت د امریکې د فلمی دنیا سندرغاړې میډونا هم وینا وکړه،
ویلکم ټو دی ریولوشن اف لوف ټو دی ریبیلیون.
مشهوره سندرغاړې میډونا وای، تاسو دا د مینی انقلاب لپاره هرکلی وایم او ستاسو د بغاوت کم چې موږ ښځو ته په کم نظر ګوري او د اولس د یو بل نه جدا کوي. د امریکې په یو شمیر ښارونو کې هم اولس لاریونو باسلې چې مینه غواړو او نفرت نه غواړو. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو او په لویو ښارونو کې چې پکې لندن، پیرس، نیروبی، سیډنی او همدارنګې د جاپان په ټوکیو ښار کې هم زنانه راغونډې شوې او په واشنگتن ډی سی کې د ښځو تحریک سره د یووالي څرګندونه وکړه.
پاکستانی ښځو کوم میدان ګټلې؟
ښځې چیرې ناکامه دي؟
ښځې ولې د زور زیاتې نخښه جوړیږي؟
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي؟
د دغو پښتنو ځوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وخت بل ډیوا پروګرام اوریدل مه هیروئ.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا او سمزو د افغانستان لوري ته چیرې چې صدر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی په مړینې ژوره خواشیني څرګنده کړې او د هغه مړینې یوه ستره ضایعه بللې. د سولې عالي شورا ویلي پیر سید احمد ګیلانی ته د زړه د ورپیښې ناروغۍ له امله په څلور اتیا کلونو په عمر کې تیر ماښام خپل ژوند له لاسه ورکړی او ټاکل شوی چې سبا ورځ به په کابل کې د جنازې مراسم ترسره کیږي او ننګرهار ولایت کې به خاورو ته وسپارل سي. نور تفصیل ورباندې راکوي حکمل روان.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی پر مړینه ژوره خوشحالي څرګنده کړې او د هغه مړینه د افغانستان د روانو چارو پر وړاندې نه جبرانیدونکي ځای وبلله. په اړه یې د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینهپال ډیوی ته داسې وویل،
مذاکراتو لړۍ پیل شوه او
ولدي کمر به بریالی سو نو وکم د نشتن یو لوی ضایع احساسی دی او یو لوی ضایع
همدارس دی افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم دی سولی علی شورا دی مشر پیر سید احمد گیلانی پر وفات کېدو خپګان ښودلی او ویلی دی چې پیر سید احمد گیلانی مړینه د افغانستان د سولی لپاره لویه تشه رامنځته شوې او نوموړی د افغانستان د سولی رښتینی مبارز بللی. د اجرایی ریاست ویان جوید فیصل وویل د مرحوم گیلانی مړینه د افغانستان د سولی لپاره لویه ضایع ده او د افغان ولس د سولی په پروسه کې د هغې د خدمتونو نندوی دی
هغه مړینه رسولی د شورا لپاره او پټوله کې د هغه د پلویانو او نارایانو لپاره یوه لویه ضایع ده. د افغانستان خلک د سولې پروسه کې د هغه د خدمتونو مننه کوي او ورته د جنت دعا کوي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا ویان امین الدین مظفری وویل پیر سید احمد گیلانی تیر مخام په اونیمو بجو د زړه د ورپېکې ناروغۍ له امله د څلور اتیا کلونو په عمر خپل ژوند له لاسه ورکړ.
جناب پیر صاحب تقریبا څلور اتیا او پنځه اتیا کالو ژوند درلود. پس د دې نه چې د سولې د شورا د رئیس په توګه وټاکل شو د دې هڅې ډېر پایلې او مثبتې نتیجې ورکړې چې د هغه نتیجې نه ویلی شو چې د حزب اسلامي سره چې دولت موافقې ته ورسېد هغه د پیر صاحب د زحمتونو نتیجه وه.
مظفری زیاته کړه د مرحوم گیلانی د جنازې مراسم به سبا ورځ په کابل کې ترسره کیږي او له هغې وروسته به په ننګرهار ولایت کې خاورو ته سپرل کیږي.
جناب پیر صاحب پرون ماښام په کم اته بجې ښار ته ورسېد او د دې د مرګ لامل یو قلبي حمله و چې د هغه په نتیجه کې سا ورکړ او انشاءالله جنازه یې سبا له خیر سره کابل کې تشییع کیږي. هغه نه وروسته ننګرهار کې د دوی
پیر سید احمد گیلانی چې د ملي محاذ د ګوند مشري هم پر غاړه درلوده د ملي وحدت حکومت پر اتک سره د افغانستان د سولې عالي شورا د مشر په توګه وټاکل شو او د نوموړي د رهبرۍ پر مهال د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شوه. پیر سید احمد گیلانی په کال 1902 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او ټاکل شوی چې سبا ورځ په همدې ولایت کې خاورو ته وسپرل شي. حکمل روان، امریکا غږ ډیوه رادیو، کابل.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو د بوزو تاسو مردان ته چرته چې د سوشل میډیا د استعمال په حواله سره یو ورکشاپ شوی دی او په دې ورکشاپ کې برخه اخیستونکو که یو طرف ته د سوشل میډیا استعمال ستایلې ده نو بل طرف ته په ځوانانو باندې د دې د منفي اثراتو په باره کې هم خبرې اترې کړې دي. د ریاض حسین نه په دغه رپورټ کې تفصیل اورو.
دا غونډه په مردان ضلع کې په یو مقامی کالج کې را جوړه کړې شوې وه چې نوی نسل د سماجي رابطو د میډیا د استعمال نه خبر کړي او د سوشل میډیا د استعمال له کبله د ستونزو رامنځته کېدو او د مسایلو د حل کېدو په حواله هم د ماهرینو رایې واخلي. په دې ورکشاپ کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي وکیلانو، استادانو او صحافیانو هم ګډون وکړو. په سیمینار کې شامل د نوي کول نماینده محمد فاروق ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې هغوی په دې غونډه کې ډېر معلومات ترلاسه کړل او دا هم چې څنګه په ټولنه ژوند کې د سوشل میډیا استعمال عملی کړی شي.
میډیا چې کوم دی، یا فیسبوک شو یا انټرنیټ شو، لکه دا څنګه استعمالول د نوجوانانو ته پکار چې دا استعمالي خوش ژوند دی، خو دا موږ باندې ډیپینډ کوي کنه د موږ څنګه هغه یوز کوو، دې ته ټایم ټیبل ورکو. ٹھیک ده، دا انټرنیټ او سوشل میډیا لکه دا ډیر خوش دی، خو لکه موږ لکه دې ته یو ټایم ورکو، دا به ډیر ښه یو زمان نوجوانانو ته دا میسج دی، دا د نوجوانانو لپاره دی، دا غي د فیوچر د مستقبل لپاره دی. نو دینه ډیر شي د کړیږي او هغه چې کوم دی ژوند کې کامیابی کې چې دې تخ په غور سره وګورې.
وینا کوونکو په دې خبره زور ورکړو چې د مناسب قانون او اخلاقی کنټرول د نشواري په وجه باندې د سوشل میډیا په ذریعه په ټولنیز ژوند کې ګډوډي پیدا کیږي، چې د سماجی رابطو په ذریعه خلک خپل ستونزې حکمرانانو ته رسولي شي او د هغې د حل کولو هڅې هم کوي. د پروګرام انتظام کوونکي د مقامی کالج مشر فضل قاسم وایي چې د هغوی دا هڅې دي چې نوي کول معلوماتو ته د رسایې نه خبر کړي او په عملي ژوند کې مخ په وړاندې لاړ شي.
زموږ مین مقصد دا دی چې موږ په سوسائٹی کې مونږ یو سوشل چینج راولو چینج مونږ د ډیفرنٹ ډیبیټس په ذریعہ باندې ډیکلمیشنز په ذریعہ باندې مختلف داسې ایکټیویټیز چې پاره کې د ځوانانو په ذهنونو کې مونږ بدلون راولو ځوانان زمونږ د معاشره د ملا تیر دي کو ځوانان لمونږه سکلز ورکو او بیا خاص کر کمیونیکیشن سکلز ورکو زما په خیال چې دی به ډیر ودو کې معاشره به یو د امن یو گیوارا او د تعلیم د رڼا د ښکلا باغ جوړ شي
ماهرینو په دې خبر هم زور ورکړو چې په ملکی سطح باندې د مختلفو قوتونو له وجې میډیا په کنټرول کې راوستي شوې ده د سوشل میډیا د کنټرول لپاره هم په ملکی سطح باندې سایبر کرائم قانون په وجود کې راغلی دی خو بیا هم د سماجی رابطو په ذریعہ یو عام وګړی په حکومتي او غیر حکومتي پالیسو باندې تنقید کولی شي او اکثره سرکاري او غیر سرکاري ادارې خپل کارکردګي هم د سوشل میډیا په ذریعہ ټولنې ته رسوي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو مردان
او سمزو قدر من اوریدن کو دا پاکستان بلوچستان ایالت بلوری تا چیری چی روختیای چارواکی وای سبا دا دوشنبه لروزی سخبا پا دیار لسو زلو کی دا پولیو زد کمپین شروع کوی تفصیل ایوب ترین لکوچی را کوی
د پولیو د ناروغي په ختمولو کې د عوامي نمائندګانو د کردار تر عنوان لاندې تیر ورځ په کوټه کې و دستور وسوه په دستور کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ ډیپټي کمشنر کوټ عبدالواحد کاکړ د یونیسف او ډبلیو ایچ او د نمائندګانو ترڅنګ کونسلرانو په ګڼ شمیر کې ګډون درلودي و دستور ته په خپل وینا کې د کوټ شاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې د پولیو د ناروغي په ضد به په ګډه سره کار کوو ځکه چې دا وخت د پولیو ضد د څاڅکو په اړه په خلکو کې د غلط فهمیانو د لری کولو سخت ضرورت دی
نو دا ډیر بین الاقوامي مسله ده په ګرد دنیا کې موږ دوه درې ممالک بیا خاص کر زموږ په علاقې د پښتون علاقه پاته ده چې پولیا ګوډان د دې سره وځي ولې به دا بولي چې وایي ګناه ده پلانه ده پلانه علاقه ده شپږ پنځوس مسلم ممالک دي شپږ پنځوس په دا شپږ پنځوس کې څنګه دا په توان راوت چې کارته دونه دغه څه دغه ده کړه نو دا ډیر ضروري شی دی موږ په خپل کشنا په خپل ګډو د سعودي عرب کې ورکی ایران کې ورکی په تمام مسلم ممالک ورکال دې په توان نشته
د کوټ ډیپټی کمشنر عبدالواحد کاکړ زیاته کړه چې حکومت په دې هڅه کې دی چې د کوټ په ګډون د صوبې و هر ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي
والا سره نارملی موږ چې کوم مسلې را پیښیږي جی ډېر گئی گئی سختی راسی پکی ورکر زم ورسره خوب دي سي دیم خوب دي سي بیا بل اخر بیا موږ د فورس په ځای په اخر ورځ باندې مجبورن په ډېر مجبور زم خوښ خونه خو مجبورن چونکی هر کښنه به موږ کورو بیا موږ فورس استعمال کو نو موږ دا بار بار دا ریکوست کړی دی چې موږ د عوامي نمائندگان کپه دا کې انوال کیو نو بجای د فورس کم سے کم استعمال د پاره چې میکسیمم دوی موږ انوال کو دوی خلکو ته هغه فیملی ته د موږ پیغام ور رسي په یو توګه سره ورسو دوی دا پوکو د دې افادیت ورشو چې د پولیو د کترې کم افادیت ته کم هغه د هر یو د خپل کور واخلي کده چا په کور کې یو ګور ډاله کې انجلی پیدا سي نسو کنجلی ورکی نسو کله قبلی
نوموړي پر ولسی نمائندګانو غږ وکړی چې هغه د پولیو ضد څاڅکو ته د انکاري مندو او پلورو په چمتو کولو کې خپل کردار ولوبوي پر دې مهال د کونسلر اسلم رند وینا و
په موږ باندې دا فرض دی چې موږ هر کور ته ورسو دا هر بچی ته چې پنځه کاله پورې هغه ته چې د پولیو دا کترې پلاو کو ولی چې دا صرف پروپاګنډا ده چې خدا نه خواسته د ده سره منفي یو ردعمل پریوزي دا چې دی بالکل دا دروغه ده
په دې ترڅ کې د روغتیا د ادارې یو مامور شمس ترین هیله څرګنده کړه چې د کونسلرانو په مرسته د پولیو ناروغي ډیر ژر ختمېدلی شي
نو کونسلر ازرا چې کوم دی کاغه د مر سره د پولیو په خاتمه کې ایمت وکي او کومک وکي نو ان شاء الله تعالی زموږ په علاقې کې به د دې د موزي مرض د خاتمه تر ډیر زر مرد دې تر هدا پوري ورسیږو
و دې دستورې ته زیاتره وینا کوونکو ډاډګرنه ورکړه چې د اولس ټاکل سوي نمائندگان به په بلوچستان کې د پولیو ناروغي د منځخه پوړلو کې خپل مهم رول ولوبوي ایوب ترین وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وی کوټه
نه د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دا په د اقتصادي چارو یو پوها او سړنکار ډاکټر ناصر علي خان د ډیبه ریډیو خبریال حمید الله سره په مرکه کې ویلي دي چې د فاټا خلک د افغانستان سره د تجارت ډیر امکانات لري او د ډیر ښه تجارت امکانات لري کچري د دې دواړو سیمو ترمنځ تجارت شروع کړی شو. د په دغه مرکه کې دوی د افغانستان او د پاکستان او د فاټا ترمنځ تجارت په حواله سره نور هم تفصیلي خبرې کړې دي. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
اگر علاقے چکی چک کم کی خپل را مٹیریلز کی گی منرلز دی ڈیولپ کی دیشی ٹریڈ دے اگر ڈیولپ کی شی کو سکل ڈیولپمنٹ چکم دے تعلیم یافتہ طبقہ دا کما دے پارا زیرے معاش چکم دے پ فاٹا کی اول او بیا پ سیٹلڈ ایریاز کے سمر دی مونگ آگا ادارے ال تکی اڈو جوڑی کڑی نی اس پوری مونگ او جیرا دو ارب ڈالر چکم دی نو مونگ چ دینو فارمل ٹریڈ دے افغانستان سارا دو گنا زیاد چکم دے غیر سرکاری یا الیسٹ ٹریڈ چ مونگ ورتو آگا کی گی ندا مونگ ریگولیٹ کو لولی نش
خو تا سوس گورے چ د فاٹا او د قبائلی سے مخاص کرلا او د افغانستان اقتصاد دا پیو بل بانے سمر ڈیپینڈنٹ دی دل تا افغان دا قبائل سر زیات دی اقتصاد چکم می مکی دی اگر تو پاکستان دا نور برخ سر دی کنا افغانستان سر دی
یو وڑو کی مثال والے پتور خم من دیر زرا خلق دا روزی اوڑی راوڑی تاسو جلال آباد تلاڑ شی دا سٹریڈر چکم دی پل دی دکانو نے ددی بزنس نے چدی کم افغانستان کی دی دا شان چ پچمن مان دے ورشے کندهار پورے ورشے نو ال تک دے کٹھ دے خلقو بزنس نے دی دا بزنس نے چدی دا ولی ولی نی ڈیولپ کی ولی مخ کی مخکنیسی دا ټول لارې چې کوم دي د ټریډ لارې دي نن سبا 21st سنچری چې کوم دا د دې د نه چې تاسو بسایلوس کې کینې اسولیشن کې بکینې تاسو به دنیا کنیکټ کوی یورپین یونین ته وګورې زمونږ افغانستان سره چې کوم ٹریڈ دے هغه 100% دی یا انڈیا سره زموږ چې دی هغه 100% دی یا سینٹرل ایشیا سره چې دی هغه 100% دی موږ پارٹنرز قتل دی خپل ملګری چې کوم قتل دی هغه خپل علاقې سره قتل دی خپل موږ سره چې کوم نږدې دی او هغه سره موږ اوس پورې چې کوم دی نو دا سه قدمونه نه دی غستې چې کوم سره دغه ٹریڈ موږ ډیولپ کړی شي
پوتنشل سره او تاسو ګورئ چې دا اکونومیکل انټیګریشن چې کوم دی دا معاشي جوړښت د افغانستان او د پاکستان خاص کر لو بیا د قبایلو دا اوس د پوسټ کنفلیکټ د ریکنفلیکټ نه بعد چکم ډیولپمنټس روان دي په پاکستان کې مو چې موږ غلام خان کاریډور بم کولاو نور بم کولاو د یګ بیا تاسو ډیولپمنټس وینئ
چې سمرا انټری او ایگزټ پوینټس زیاتیږي دومره خدا کاغه غلام خان کې دی کاغه تورخم کې دی کاغه په چمن کې دی یا نور علاقې دی نو افغانستان خو یو پارت شستا خوستا ترانزټ ریټ چې کم دی سنټرل ایشیا ته ورسید نو دغه پوتنشل او بیا خیبر پختونخوا په وجه خلکو به ویچیرا پختونخوا کې انویسټمنت مکوې ځکه چې دا لوکیشنل ډیس ایڈوانټیج دی ځکه چې موږ ټول عمر کراچۍ ته قتل دا هم موږ ته بالکل دا سړي چې یو نېچرل پارټنرز موږ ته بلاو دی افغانستان او سنټرل ایشیا کې هغه موږ ولې نه ډیولپ کوو چا موږ ډیولپ کو نو دا 50 لاکھ خلک چې کم دي دا دومره خلک نه دي
تاسو غنې چې دغه مرجر په خپل وسایل باندې دا سستین کېدل شي
د فاٹا خپل سره په این ایف سی کې چې کوم فیڈرل گورنمنٹ ورکې سمرا هغه کې زیاتې پکار دی این ایف سی کې اوس کتا سو غري تقریبا 4% موږ ته این ایف سی کې ملاوي چې بلاوش د دې سره چې موږ یو ځای شي نو 1.5% به نور زیات شي صرف په هغه باندې نه کیږي دا هغه ویا کان چې کوم موږ غا نګلیکټ کړی دی هغه د پاره پیسې پکار دی کم از کم دی سیټلډ ایریا لیول تا غي راشي اگے کی روڈوں نے جوڑ شی اگے سکولوں نے جوڑ شی سکل ڈیولپمنٹ سکیمز پہ کی شروع کی یونیورسٹیاں نے پکی جوڑی شی یو یونیورسٹی نا چ اگے آغا زائے کے کسو کے انویسٹمنٹ کولم غواڑی نو ورکرز بد کم زائیں ناراضی لیبر بولا بیا یا بد پنجاب نہ راولے یا بد سیٹل ایریاز میں نو اگے اگے صفائی دا وشوال تک دا اگے بیس نہ رو چتول چکم دی او دی لیول تیرا اوستل غوا را اوستل چکم بے لیول بانی مون یو کم اس کم خیبر پختونخوا کے اگا پاگا 2-3% بانی نکی اگے دا پارا یو پورا ریفارم پروگرام پکار دی دا ٹول ہر چکم دے اسی ریفارم کمیٹی میں جوڑا شوی دا زاگے کے ممبر میں پہ ایجوکیشن کے اگے لا میٹنگ دے دے شوی خو اگے کے بم مون دغه پروپوزل ورک
نرمان ڈاکٹر صاحب تھینک یو ڈاکٹر
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې سدي د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن اسلام آباد او کابل په اړیکو سیاسي چالونو یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوا بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونيري سره واوري
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو د ګلو کتر منوریدونکو خبری خبرونه کله واشنگتن ډی سی څخه غوږی استه لږ ګړی ورسته به ایواره بیا تازه خبرونه اوري او له هغه ورسته به خبرونه واشنگتن ټو خبر زموږ له همکار رحمان بونری سره اوري. کتر منوریدونکو زموږ ټول خبرونه تاسو په پاڼه باندې لیدلی سي او اوریدلی سي او هم یې لوستلی سي. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. له موږ سره اوسئ.